په جشوی دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربیم. السلام علیکم. د طالبان حکومت د اعلامیې په خپرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په دې اعلامیې کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور و عناصر او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهه وایي وسلوالو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښکاره کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې دیره دي. د وزارت خبرپاڼه کې چې نن یې خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. په خبرپاڼه کې له ښکېلو لوریو غوښتل شوي چې ستونزې د خبرو له لارې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي نن سهار وویل چې تر اوسه 130 ملکیان او نظامیان د روسیې د عملیاتو په ترڅ کې چې د پنجشنبې په سهار یې پیل کړي دي وژل شوي دي. لویدیځو هیوادو پر اوکراین د روسیې تیری په سختو ټکو غندلی او یو لړ اقتصادي بندیزونه یې پر روسیې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل چې په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژوره اندېښنه لري او که جګړه نوره زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي، داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتیدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د سالنګ لویه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویل چې پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره اوري او سخت توپان دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. کوربه هیواد بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 302 منډې افغان لوري ته هدف وټاکه. افغانستان تر دې دمه څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 133 منډې کړي دي. او سدی راډیو په منځني سپر دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. د دغه هیواد ولسمشر له نړیوالو غوښتي دي چې اوکراین جګړې ته یوازې پرېنشتي. دا به هم واوري چې طالبان په اوکراین کې جګړې ته اندېښنه ښکاره کړي. طالبان د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکوي او په شمالي او په شمال کې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرون کې عمل او جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانه او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي.
په خوست کې د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو، ډیر بهترینه میله وه او په ډیر تعداد خلک راغلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکي مرجوب له پر احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې میشتو محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین د روسیې د حملو په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکي مرشوبلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لشکې له خوا وغوښتي چې له زغمه کار واخلي او د جګړې شدت کم او د خبرو له لارې روان کړکیچ حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جګړې له خوا هیله کړې چې په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. لبل خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په اوکراین کې ایسار شوي دي. په پراګ کې د افغانستان سفارت چې دا اعلامیه یې پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ویلي چې دوی په اوکراین کې د افغان محصلانو او نورو افغانانو له حاله خبر دي او په دې سختو شیبو کې له هغوی سره مرستې کولو ته چمتو دي. افغان سفارت اوکراین میشتو افغانانو ته د خپل برېښنالیک پته هم اعلان کړي او اوکراین میشتو افغانانو ته اعلان کړي چې له دوی سره تماس ونیسي. ګڼو هیوادونو له اوکراین څخه خپل اتباع ایستلي دي.
بلورته د اوکراین ولسمشر نن ویل چې روسي ځواکونه په اوکراین کې ملکي سیمې په نقشه کوي. ولودمیر زلنسکي دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د پلازمینې کیف په لمنو کې روسي الوتکې بمباري کوي. زلنسکي زیاته کړه چې روسانو مخکې ویلي وو چې د دوی هدف یوازې پوځي تاسیسات دي. ولودمیر زلنسکي په تلویزیوني وینا کې چې یوه برخه یې د اوکراینی روسانو لپاره په روسي ژبه وه له نړیوالو هم ګیله وکړه. د وی نن سهار مو په یوازې د خپل هیواد دفاع وکړه، لکه پرون د نړۍ تر ټولو پیاوړي هیوادونه راته ګوري. آیا د پرون بندیزونو روسیه مجبوره کړه؟ موږ په خپل آسمان کې او په خپله خاوره کې دا وینو چې دا بندیزونه کافي نه وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې پر اوکراین برید وکړي. د اوکراین په اړه تازه جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پایته رسیدو لپاره له ده سره خبرو تکشینی. لبل خوا د روسیې پوځ په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یوه روسي الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغردي خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي زیلنسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 138 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې کې ویلي دي چې د کابل په ښار او د کابل ولایت او شاوخوا ولایتونو کې به تصفیوي عملیات پیل کړي او دا عملیات پیل شوي دي. طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د دوی حکومت امنیتي بنسټونه په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور عناصرو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي دي، خو ملکي کسانو او خلکو کورونو ته پکې زیان نه رسوي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي چپاوی وسلوالو په تیرو 24 ساعتونو کې څو ځایه په طالبانو بریدونه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت، کورنۍ او چارو وزارت او استخباراتو کابل او شاوخوا ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې له دې تصفیوي عملیاتو موخه د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي، خو د دې عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. خو د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې کور ته د تلاشۍ په هدف طالب وسلوال ورغلي او نه غواړي نوم په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
در هر چرایی
په هرې څلور لارې کې چک پوینټونه جوړ کړي دي. د خلکو کورونو ته هم ننوځي او تلاشي کوي. زموږ کور ته هم راغلل او له پښتنې پرته زموږ کور کې تلاشي پیل کړه. د نورو خلکو له کورونو یې وسلې ټولې کړې. ښځینه پولیس هم ورسره ستا. زموږ کور ته د قلعه فتح الله له خوا رالل او فکر کوم چې د هغه ځای تلاشي پای ته ورسول.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې تازه تیره شپه د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت جبهې پر طالبانو د درې وسلوالو حملو دعوه کړې ده. د دې جبهې بیان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه 9 بجې د ملي مقاومت جبهې وسلوالو د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ په ده بلبل سیمه کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې و تنه طالبان وژل شوی دي، خو نوموړي د دوه نورو بریدونو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه ادعا رد کړه. په همدې حال کې د آزاد افغانستان ملي اسلامي تحریک په نوم یوې ډلې ادعا کړې چې د غزنی او ننګرهار سربیره یې تازه په کونړ کې هم طالب ضد فعالیتونه پیل کړي او ژر به د طالبانو پر ضد وسلوال عملیاتونه پیل کړي. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان د نایت الله خارزمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو خیالي تحریک دی.
تحریک‌های خیالی به وجود
میاد. هر حکومت چې تازه رامنځته شي حتماً یو شمیر خیالی تحریکونه جوړیږي او په خیالي توګه ځان ته موخې او هدفونه ټاکي، خو یو هم جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. موږ د افغانستان په ټوله خاوره بشپړ حاکمیت لرو او د خپلې خاورې او سرحداتو د ساتنې لپاره بې تفاوته نه یو او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو یو.
په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره خپره شوې ده.
طالبان وایي دا توتنو واکسیناتورانو وژنه جنایت دی او لاملونو سره به جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد همداراز وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
پرون پنجشنبه د کپ میاشتې په پنځمه نیټه په کندوز او تخار ولایتونو کې څلورو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول چې له امله یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین هم ودرول شو. د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه په ټول افغانستان کې پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولی او وایي عاملین به سخت مجازات شي.
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیکو مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرون کې عمل او جنایت و او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي د دې پیښو په تړاو یې دوه کسان نیولي. وړاندې به د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورنېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي، خو طالبانو دا تورونه ردول. خو اوس پوښتنه دا ده چې اوس پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته اوس د دغه پیښو عاملین څوک کېدای شي؟ ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې د دغو روغتیایي کارکوونکو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده او په دغو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولای دی. د ملګرو ملتونو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي، په 2022 کال کې موږ د پولیو واکسین ملي کمپاینونو په ترڅ کې د 9 بېګنا پولیو کارمندانو د وژنې شاهدان یو. ملګری ملتونه په هر ځای کې پر روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکه غندي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي دا بزدلانه عملونه په نهایت کې یوازې بیگناه ماشومانو ته زیان رسوي چې باید د خوندي او سالم ژوند کولو لپاره هر فرصت ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان په روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکو ټکو غندي او د طالبانو له چارواکو غواړي چې ژر تر ژره یې عاملین وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کندوز او تخار کې د پولیو د اتو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته طالبان ژمنه کوي چې عاملان به یې ونیول شي او هغوی ته به سزا ورکړل شي. د روغتیا په برخه کې دا خبر لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن مؤسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کاله کې ودانۍ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدیش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیون د سویډن مؤسسې او 50 میلیون د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټه په مرسته چې هغه خپل فند لري سیډا فند او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 سالو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیره روغتي مرکزونه ودانې نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات عرضه کوي او د نو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هواره شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار ښار شمال ته د اوبو یو بند جوړیږي. پر دې بند به 30 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. نور په دې راپور کې
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند د 30 میلیونه افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره رالوړ شي. د کندهار اوسیدونکي نجیب وایي وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچه تر 160 مترو کښته سوې ده چې اوس به د دې کوچني بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه به راتلې د چونې کورونه یعنی موږ خپله کور په چونې کې دي د چونې ډیر کورونه یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تخریبونه کول. دا بند ډیر ګټور دی د خلکو لپاره هم د برمو لپاره ډیره ګټه کېږي. انشاءالله دغه وچه منطقه چې وه په 110 متر باندې اوبه کول که دغه بند اوبه ودرېږي انشاءالله 80 تر رسېږي.
کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت په 1300 کې 300 چکټمونه سروې کړي چې د همکارو موسسو او حکومت په مالي لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په 1300 کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي.
د خوست د سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار پر متون غونډۍ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او د دریو ورځو په مخه ده، یعنې سبا به هم وي. نور په دې راپور کې
د زرغون خوست سګنې میله دا ځل د تلویزیون پر غونډۍ جوړه شوې چې د دې غونډۍ پاسنۍ برخه او لمنې به د زینتي او میوه لرونکو ونو په لګولو سره شنې شي. مدني فعال نقیب الله زلان چې د میلې په څنډه کې د کتابونو یو کوچنی نندارتون هم جوړ کړی و آزاده راډیو ته وویل
هر کال زرغون خوست کلتوري میله ترسره کیږي. ماشومان او ځوانان مشران امونیتی چرواکی ټول راټولېږي په یو ځای. هغه غونډۍ چې مثلا کومه ونه پکې نه وي د زرغون خوست میله په دمانه چې ول هلته نیلګي کې نه وي ترڅو یو زرغون خوست ولرو. نو په دغه کلتوري میله کې بیلابیل برنامه وي.
یو بل ځوان مدني فعال فضل حق سرور وایي د زرغون خوست میله قرار قرار د خلکو د کلتوري و برخه ګرځي.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو ډیر بهتري نه میله وا او په ډیر تعداد خلک راغلي دي د وطن د خلکو لپاره د خدمت کا هر وخت کا هر څوک زمينه برابر کی وایي دونه سپما ونه.
د متون غونډۍ د سلسلو د شنه کولو لپاره په وروستیو شلو کلونو کې د هر سپرلي په موسم کې حشرونه او پګړی شوي خو نتیجه یې ځکه ښه نه وه چې پالنه او ساتنه یې نه کېده. بلخوا خوست ښاروال قاري بسم الله اول اوس ښاروالي او نورې ادارې د نیالګیو د کینولو سربیره د هغوی ساتنې او پالنې ته هم جدي پاملرنه کوي.
اووم پړاو میله ده چې په دې کې تقریبا موږ 10000 پورې نیالګي لګوو. 10000 نیالګي د زیتون ونې دي د نورې مختلفې میوه دارې ونې دي. د دې لپاره انشاءالله موږ راتلونکي کې د اوبو تصمیم نیولای چې اوبو ترتیب ودو جوړو په څنګ کې د پنس ترتیب شي د لپاره حفاظت لپاره کوم جلي ځای ودل کوو انشاءالله.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای سي.
کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. بنگلاديش د افغان لوبډلې لپاره 300 منډې هدف ټاکلی دی. د بنگلاديش لوبغاړي څلور وسوځېدل او 306 منډې وکړې. په ځواب کې افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی دی. د افغانستان تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. 140 منډې په 28 اوورونو کې کړې دي. د افغانستان له لوري رحمت شاه شو لوبې 300 25 منډې جوړې کړې. همدارس نجیب الله سردران وتوانېد چې 45 منډې وکړي او دی هم وسوځېد. اوس محمد نبی او ګوربز لوبې ته روان ولاړ دي. ټاکل شوی و چې له جدول سره سم ګوربز باید په پیل کې راغلی وای، خو دی ژوبل شوی دی ځکه یې وروسته بیټنګ پیل کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخې ته موسه اجمل اند هر کله کوم. میدان وردګو پر یو کورنی خونځي د ازادي راډیو تر رپورت وروسته لدی خونځي سره بیلابیلو خلکوم رسته کړي. تیرونه ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کمو امکاناتو د نجونو لپاره په یو خصوصي کورنی خونځي رپورت خپور کړ. د خونځي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړي او د امکاناتو له کمی سره مخ وو. د ازادي راډیو د رپورت لخ پرې دوه وروسته د خونځي طلبې لا بیلو ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره د درسي موادو په برخه کې مرستې کړي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې په یو کلي کې په یو شخصي کور کې ښوونځي ده چې یو ځایي اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د کلیوالو نجونو لپاره جوړه کړې ده. د دې ښوونځي زده کوونکي مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ وو او درسي توکي نه لرل. تیرونی ازادي راډیو پر همدې ښوونځي باندې راپور خپور کړی وو. د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته له دې ښوونځي سره له بیلابیل ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې. د یادی ښوونځي بنسټ ایښودونکي او مسؤول حمید الله ریحان ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار په نوم د یوې خیریه موسسې له لوري ورسره سوې ده چې بیلابیل درسي مواد پکې کې شامل دي.
چې زموږ په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ. هغه خلکو واورېدو د دوی مینوال دغه کورس چې پرانستل شوی دی په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو مېرمنو لپاره دغه د دوه کورس څخه خبر شول. هغه زیاتو اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پانو باندې. نو د دوه عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زموږ سره اړیکه ونیوله او ویل چې په ازادۍ راډیو کې داسې راپور نشر شوی و. نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله. نو موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه.
په ورته وخت کې په یاد ښوونځي کې هغه انجونې چې د کورنۍ سرپرست نه لرلی او په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي راډیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتې خوشاله دي. سلما ورزوج په همدې ښوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې دي. ازادي راډیو ته داسې وویل. زه هم ارزو د پلان مې اتراتیک
درښون کورنۍ مرکز زده کوونکې یم. د ازادي راډیو نه ډېره مننه چې موږ ته راپور یې ورته
راپور یې جوړ کړو.
دا عمر جان خیریه بنسټ مسولین وایي د ریحان په نوم د دې کلیوالي او خصوصي ښوونځي سره هغه مهال د مرستې هوډ وکړ کله چې د ازادي راډیو پر یو پاڼه د یادی ښوونځي په اړه راپور ولیدلی. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دې کلیوالین جنو هیلیا او ارمانونه د زده کړو په برخه کې وسه اندازه پوره شوي، خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ارمانونه چې تر 12 ټولګي پرې زده کړې وکړي او بیا د لیسانس تر کچې پورا بسی کنه دا هغه خبره ده چی وقت به جواب کړي.
په کندز ولایت کې اوسوان په کمې پانګونې سره دیرش تن وزګارو ځوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي. په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولید یوه کارخونه جوړه کړې او اوس د دې لخوا ګنډل شوو جامو پر کندز سربیره نورو ولایتونو ته هم لاره کړې. نور حال په دې رپورټ کې واورئ.
په کندز ولایت کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډلو یوه تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې دیرش تنو ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسؤل سید مجیب الله هاشمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوښه او د بازار د اړتیا له مخې ډول ډول ښځینه جامې ګنډي او د کندز پر بازارونو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موگ ده خیاطی هنر پنوم دغه کارخونه جوړه کړی ده. دلته لموک سره 15 دیرش نفرو کار کولو خو 15 نفرو ته می د اقتصادي ستونزو لامل جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موک ته پرمیشو ناراضی او موگ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موک په دې کارخونه کې گند افغانی، دواده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنی، بلاپوشونه او داسی نور کالی جوره و.
پا دی کارخونه که پلسگونه زوانان دی خیاطی ماشین دی سرخ پا تاول سره دی خپل دی روزگار سرخ چلوی. لدوی سخه یو هم اتلس کلن حمیدالله دی. هغوای پا خواله بیکاری سخ زورده خوست خوخ دی چه پا دی کارخونه که ورته دی کارکولو زمینه برابره شویده.
د خپل د کار کوم دومره نه کیږي چې موږ د خپل د روزګار مخکې سو پلان می اندلته عسکرو شهید شو خو روزګار افسره شپږ نفر د خپل د کور نفر دي چې ټول بیکاره دي. خپل یو ورور مېوبه ده چې په د خلاص ورکړې ده پام دې دولت کې د مستند نه خوښمن دي چې موږ سره کومه کوشي.
د دې کارخونې یو بل کارکونکی دویش کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیجا خوش هستیم که کارگار آغاز کده با کار میکنیم خوب پاید.
زه خوخیم چی پا دی کارخونی که را تا دا کار کولو بختیا برابر شویده ده هم دی کار للاری خپل روزگار چلوم. باید حکومت تا پانگوالو ملاتر اکری چی شرکتون جول کری ترچو زمان نو روزگارو هوادوالو تا هم دا کار زمینه برابر شی.
د دې ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې پخوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول خو اوس هم دې کارخونې ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوښه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دوکاندار شفیع الله ستانکزی وایي
مونږ مخکې لباسونه له خارج نه واردول او دلته زیاتره لباسونه جوړ کړي دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړي دي. دلته مشتری هم خوښوي ضرورت نسي نور خارج ته مونږ لاړ سو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت شینواري مارکیټ یو تن دوکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل د ایران نه چین نه جانم راوړل دا کمیسونه مونږ دلته سړي دا کارګر زکی او مشتریان خوښوي ترکیې نه راوړي له خپل مونږ کندز کې جوړ کړو.
په داسې حال کې په کندز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې دیرش تنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي.
زما په نظر موږ باید هغه چا ملاتړ وکړو چې د افغانانو ګټې پکښې کې کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم زیان یې دا دی تاسې په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي ځکه دلته خلک د اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده ځکه امریکا هم پکښې ښکېله ده. نو په کار دا وه روسیه ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزه حل کړې وای.
شعیب غروال د کونړ اوسیدونکی په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه برید شوی دی. دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو ځکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات موږ افغانستان کې لیدلی دي. افغانانو د جنگ نه ډیر ځورېدلی دي، ډیرې دربدرې لیدلی دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسیې ترمنځ کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم برید شوی دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځانګړي ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وړاندې دا سدي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه د طالبان حکومت د بیلامی په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیبي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرورو عناصرو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهې ویلي وسلوالو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو ته به یې سخت سزا ورکړي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. د سالنګ لوی لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید اسدی رډو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترانه واوره ورېدلې ده. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش 302 منډې هدف افغانستان ته ټاکلې ده. تر دې د افغانستان 1024 منډې جوړې کړې دي. 5 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې شکیل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د وزارت خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژوره اندېښنه لري او که جګړه نوره زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي، داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د مالدوا پارلمان پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر په خپل هیواد کې د دوو میاشتو په مخه بیړنۍ وضعیت تصویب کړ. د بیړنۍ وضعیت په اړه نن د مالدوا په پارلمان کې رای واچول شوې. د دې وضعیت له مخې د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر مظاهرو هم بندیز لګېدلی دی. همداراز حکومت هغه کسان چې امنیت ته ګواښ پېښوي له خپل هیواده ایستلی شي. صدراعظم ناتالیا گاوریلیه ته وویل چې د روسیې له تیري وروسته تر 2400 ډېر اوکراینیان مالدوا ته مهاجر شوي دي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. ځینو معلولانو هم راته ویلي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپله وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا مرسی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي د شپې باري چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فرغو پیغام دی نه شریف دې مشکلات سره خلک مخته په کندهار کې
مزه ول منډه ولا څه خبرې کوو یا چاندې وسته مې چې مزه باندې تر کړي دا درې څلور ماشې ولا ته یا کومه کر سره کړي یا ولا ته امر سره سره کړي نو دې کورونا را وصله دکانونه را وصله در بازار کړلو فرار کړلو بالا یو کالم فرار لا ما غمر چې مسته مزه رسېږي لراله دې ته چې کړلو تر اوسه نه امر سره کړي هغه خلک ته هغه چې ماړو هغه ته ورکړي او څونه پوره ته
السلام علیکم د هلمند ولایت څخه ښکنی ولید زما د ازادي کارکونکو سره د فایشت چې زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پرې ورسېږي په هلمند کې دا کومې مرستې چې شکېدلې بله ورځ زما نن کده څلور سوه ډالر کې نوشته کړې بته دغه کارکونکو سره ما ته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډلې سي لرې کوو یا بته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید ستاسو چمونه کې دا اسلامي مرستې جایدونه څه مشیله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودري چې هغه د شخصي خلکو دغه روپۍ وانخلي
السلام علیکم نور عبد آغا صاحب زادہ دسرے لاشی رئیس تو خدای تعالی له خوتی دی فوچ جب سنگ جواب ورکے تو امرستی شفاعت روانی دی تو ټول مو شو کی فساد اداری یو په دوا سوې دی قسم په الله کبه شه دی یو په دوا سوې ګرد مشکینان دل وږی موږ مو د کوډ کښیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نو طاقت نه را پوري دا خدا او ډیری ری داسه مکوې دا ځان او ډیری ری کفار د بشر د فار دغه نور سویتی چې دا آزاد رضا د فار د اسلام د فار د نور سوینه لري و سلام
السلام علیکم زه بخت محمد دی غزنی ولایت کې د اندر ولسوالۍ دی برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې دی یارو کلا دی پاره د کوم او بے وزل خلکو دی پاره راغلی ولې او دیغو نومان پکې ورکل سي ولو دیغو په نامه راغلی دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه باسي وای مو خو پیسې به باندې ورکړي دي دی دا پیسې چاته ورکړي به دي نه پیږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې غور وکړي دي به وزله خلکو مرستې دا څوګشته کېږي چې دی خپل سره تقسیم کوي چې بعض خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاچا چې یا د چې یو دوای پچا یا دغه ټول باندې چې بیا دی سره نه نیباشي دا یو غشنه ده دا سلام غشته دا چې خلکو قسم د خدای چې یو لري یو په سود باندې روپۍ ورکړي په ثبوت باندې راځم چې غو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دا نه جایز نه ده یا ملګری ملته د مرسته مرسته وي دا چې خلکو دی پاره تاسو په خپل ته یو نسی د خپل خلک د خلکو ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دته نامني وای کوم ده امون دا چې خلک دي چې وس مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅي او یا یي وزن نامني خو دغه ده یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لسی وای ده دا په خپل دي دي په دې خبرو کې دا راسي پښتنه وکي زبخت محمد علماء چې پښتنه وکړه
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو شرکلني دغه ته څه خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ژوند ټول همکارانو ته ورکړي زموږ سره توجه دا چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوا کېږي ټولې مرستې د قومي لحاظ سره ویشل کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایم زه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره غوړي مرمۍ لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل شوي نو تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفت
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناوې څخه خبرې کوم یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومره شد داستان وایه او ریزه کاوه نو بار د بلبل وخت چپ شو د بلبل چې چپ شو بار د بلبل د خاوند سليمان عليه السلام ترالي بارې ورته ویل ستا قربان شو د بلبل دا شه داستان وایه مگر وس چپ سو ارو چه راوړ بلبل چې وته راوړي بارے بلبل تو جوړ دې مخشه داستان وایه وو شترانه یې ویل وسه نه وایه بلبل ورته ول ول مخ می الله پاک شه له فوت جوړل فریاد مکوي الله پاک له فورته ول چې صبر وکه نو وس ما صبر کړی بارے اصلي تو چې بلبل داس وایه نو وسم چار صداد فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسی صبر والا جو فوتو کې الله نه ربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا فایست دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شین هغه د خپل خور ته سر ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې د عمر رضی الله عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ باندې په طریقه یولا سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، هسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړه، مریضه مې ورکړه مجیرونو ریاست ته، ولایت مقام ته مونږ ته ستا چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو خو هېڅوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ همسسې کلي کې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ ته مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه بیا راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، ثبتنام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشتې میاشتې هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. تاکل زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي یو سره کړه دغه باره کښې عمارت یو پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو کښې څه ګټې نشته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې وال و ډبوال کیسه، بېعزتي او بېابرویي کیسه، تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پوه کړي. وسلام، دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه احمد صادق هلمند ولایت مسکل ولسوالۍ کښې مې زنګ درته وهلی. هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د چا سره نږدې یې، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې معنا د هغه د چا سر کوچ کړي، او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي، په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل، دغه کوم حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي، او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، عبدالحد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم.
زده کلات اغا مزدین کورانی تخپل خواخوزی کردند و مخدای تعالی جل جلاله دیگه زده سبابه که مخدای می دکسه می دمری پا خاشونی که داغ ماشون بانی که می خپل بچه وی بالا مام نارمانه دی دیر زیاد مارمان دی بالا جل جلاله زخده کورانی که زده سبر غارمه د اسلامي امارات مجاهدین څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت په دې رشد توګه ادا کړي دا پر کې لګل له دې راو کورن چې د لړ صبر ورځي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاو د لروب کاکړ د بلخ ولایت د چمتال د ولسوالۍ د نوشاری کاکړی د سیمې څخه یم او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو رود دی چې دغه دواړه ولسونه بېخي ډېر وخت کېږي.